دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د پنځم بیا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د مای 9 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ساز هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په قبالي سیمو کې د فعالو لسو سیاسي ګوندونو د کمیټې د اصلاحاتو یولس نکاتي ایجنډا او سره به د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت کې د اختلافاتو د رامنځته کېدو او د ولسمشر اوباما لخوا د تراګري په اړه د نوې وینا حال درکو. په پای کې اتلان خبرونه موریدلی سي. خپل لومړي سر کې به منور شاته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
د خبرونو سرټکی په قبایلی سیمو کې فعال سیاسي ګوندونو د سیمې د اصلاحاتو لپاره یو لس نکاتي ایجنډا وړاندې کړي. افغان ولسمشر کرزي په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې نړیوال ځواکونه د هیواد نوزی په کار دي چې طالبان هم د جنگ نه لاس واخلي. او صدر اوباما ویلي د امریکا او نړۍ لپاره ترهګري تر ټولو لوی خطر دی. د خبرونو تفصیل په قبایلی سیمو کې د فعالو لسو سیاسي ګوندونو کمیټې د فاټه لپاره د اصلاحاتو په یو لس نکاتي ایجنډا سلا شوې ده چې پکې د قبایلی ولس لپاره د ټولو آئینی قانوني او انساني حقوقو غوښتنه شوې ده. دغه کمیټې پرون په پیښور کې د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په کور کې یوې خبري غونډې ته وینا وکړه. په دغه موقع د قبایلی سیمو لپاره د جماعت اسلامي مشر صاحبزاده هارون رشید مشال ریډیو ته دغه نکاتو په هکله وویل.
په اول نمبر کې قبایلی علاقو کې د امن قیام دی. دویم د آئین په دفعه 247 کې ترمیم دی. د کم په نتیجه کې چې د فاټ عوامو ته آئینی قانوني جمهوری عدالتي او سیاسي حقوق ملاو شي. دغه سي اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن چې کم یو ظالمانه ریګولیشن په دې وخت کې تنافس دی دغه د تنسیخ مطالبه او خبره ده. دغه سي نوري خبرې د کم په نتیجه کې چې په قبایلو ته آئینی جمهوری او قانوني حقوق ملاو شي.
په دغه کمیټه کې عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي، تحریک انصاف، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، قومي وطن پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند په شمول لس هغه سیاسي ګوندونه شامل دي چې په قبایلی سیمو کې فعال کردار او پلویان لري. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی د غړو ترمنځ اختلاف لا نور زیات شوه. د یاد ګوند د دیار لسو غړو ډله چې پکې د اسمبلی مرستیال سپیکر امتیاز شاهد هم شامل دی پرون د خپل حکومت خلاف ته احتجاج په توګه د صوبایي اسمبلی د غونډې نه بهر وتلی دی. په تحریک انصاف کې د جوړ شوې د ډلې یا فارورډ بلاک مشر غړي قربان خان د واک اوټ نه وړاندې اسمبلی ته وویل چې د امتیاز شاهد او د هغه د ورور خلاف جوړ شوې ناجایزه مقدمه په فوري توګه ختمه کړي شي. نوموړي ویلي که غوښتنې ترسره نه شوي نو ممکنه ده چې د راتلونکي بجټ په غونډه کې هم ګډون ونه کړي. په دې احتجاجي واکاوټ کې د امتیاز شاهد سره اپوزیشن ګوندونو هم شمولیت وکړ. په دغه موقع سپیکر اسد قیصر د دغه مقدمې د تحقیقاتو لپاره د یوې کمیټې اعلان وکړ. د بلوچستان پر ډیره الیار سیمه کې نامعلوم وسلوالو 15 هندوان ماشومان تختولي. د یادې سیمې ډیپټي کمشنر ظفر علي شاوای 15 واړه ماشومان چې پکې درې جنکۍ او دوه لکان شامل دي د شهر شنبه په غرمه هغه مهال تختول شو چې د سکول نه کور تر وانو. وسلوالو ورسته بیا درې ماشومان جنکۍ د سند پر راتو ډیرو سیمه کې پریخي او دوه لکان ماشومان یې لزان سره وړي دي. ظفر علي شاوای د دې ماشومانو د تختولو ورسته یې لکټر لګه و مشکوک کسان نیولي او د غوینې تحقیق شروع کړی دی. هلته په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم لړۍ نن شروع کیږي چې پکې به د ښځو او د اقلیتونو لپاره په مخصوصو چوکو رای اچول کیږي. د الیکشن کمیشن په خبره په ټوله صوبه کې به د ښځو لپاره په 1020 او د اقلیتونو لپاره مخصوص شوو 3 چوکیو وټونه اچول کیږي. د خیبر پښتونخوا د بنو بورډ کنټرولر ظهور خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې شمالي وزیرستان کې د پرله پسې کرفیو او پوځي کاروایي له وجې د 11 او 12 جمعات امتحاني پرچې به د راروان جون میاشتې د 3 نیټې نه شروع کیږي. د ده په وینا دغه شان د 11 او 12 مختلفې پریکټیکلې به هم د جون د 3 نیټې نه شروع شي چې تر 28 نیټې پورې به جاري وي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکایي پوځیانو د ایستلو په حق له ولسمشر اوباما د پلان له اعلانې وروسته په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر کرزی ویل نور د جګړې د دوام دلیل نشته. اوباما د نهې په ورځ ویلي چې د 2018 کال تر پایه به له افغانستان نه ټول اسکر وباسي. ولسمشر کرزی له ماڼۍ نه پرون خبره شوې و خبر پاڼه وای امریکا اعلان کړی چې د خپلو جنگي پوځیانو شمیر به کم کړي او صفر ته به رسوي. د افغانستان ولسمشر په وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې له دې موقع نه په ګټه پورته کولو سره د جګړه پای ته ورسوي. له بلې خوا وسلوالو طالبانو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د 2018 کال تر پایه په افغانستان کې د ځواکونو د پرېښودلو په اړه د امریکا پلان وغانده. د امریکا صدر باراک اوباما د هیواد خارجه تګلارې په حکله د وینا په وخت په دې خبره ټینګار وکړ چې دا مهال د امریکا او نړۍ لپاره تر ټولو لوی خطر ترهګري ده. نوموړي پرون د امریکا ویسټ پوینټ نومې پوځي اداره کې دغه څرګندونې کړې. په دغه موقع اوباما وویل
هغه سټراتیجی چې لمخې پر هر هغه هیواد برید کیږي چیرې چې تراګر پټیږي له عقل سره سمه او تلپاتې نه ده. زما په فکر موږ ته د تراګری ضد مبارزې په سټراتیجی کې بدلون پکار دی، داسې بدلون چې پکې د افغانستان او عراق تجربو بریاو او نیمګړتیاو ته کتنه وسی او د هغو ملګرو هیوادونو سره اغیزناک ملاتړ وسی چیرې چې تراګر ځان مضبوطول غواړي.
د راز صدر اوباما ویل چې په یوکرین کې د روس د مداخلت خلاف د امریکا په مشرۍ کې ټوله نړۍ یو موټی شوه. اورسته خبر ده چې د یوکرین امنیتي ځواکونه وای بیگانه وخت په لوهانسک سیمه کې روس په لوه باغیانو د دوی په بیرکونو حمله کړې چې پکې یو شمیر باغیانو د امنیتي ځواکونو هلکار وجل شي او جوبل شي دي. په یوکرین کې د تشدد د تازه پیښه اورسته له غیر امنته شوی چې د هیواد نوی منتخب شوی صدر پیټرو پروشینکو ویلی په فرانس کې کې دونکو د دویم نړیوال جنگ د اویایم کلیزي د دستورو پر مهال به د روس د صدر سره د یوکرین د بحران په اړه خبرې اترې کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په قبایلي سیمو کې د فعالو لسو سیاسي ګوندونو کمیټې د اصلاحاتو لپاره یو لس نکاتي ایجنډا وړاندې کړې ده. د کمیټې یو غړی په دې اړه مشال رادیو ته وایي
په اول نمبر کې قبایلی علاقو کې د امن قیام دی، دویم د آئین په دفعه 247 کې ترمیم دی، د کم په نتیجه کې چې د فاټ عوامو ته آئینی قانوني جمهوری عدالتي او سیاسي حقوق ملاو شي.
دا تاریخ انصاف په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا په سوي حکومت کې یو ځل بیا اختلافات رامنځته شوي او له حکومت بیل سوي ډلې پرون د اسمبلی له غونډې بایکاټ وکړي. د دغه نوې ډلې نماینده وایي
زه احتجاج کوم او دې عدالتو نشوا او فلور اوف تخوف لا وري چې کیدیش زه په بجټ کې کېنم.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترهګری په وړاندې د نوې پالیسۍ اعلان کړی او ویلي دي چې تر افغانستان او عراق وروسته به د هغو هیوادو کلک ملاتړ کوي چیرې چې القاعده ځان مضبوطوي.
I believe we must shift our counterterrorism strategy to more effectively partner with countries where terrorist networks seek a foothold.
او دروانی خبرونه په پای کې ځنګړیونه زخبرونه اتلان هم درته لرو چې دا ځل په خدای خدمتگار تحریکی د شذو د ونډې پاړه دي.
په دې کې داسې خدمې چې اغلی د خپل لپټونه د خدای خدمتگار تحریک اجندې جوړولې، زمزمي کارونو د پاره اخلي پخلي کړې دي، لاري کوسي جارو کړې دي او د خپل سیاسي شور په بنیاد کول.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. او اوس راځو د راپورونو پر لور. په قبایلي سیمو کې فعال د لسو سیاسي ګوندونو کمیټې په دې سیمه کې د اصلاحاتو لپاره پر یو لس نکاتي ایجنډا سلاسوې ده. پرون په پېښور کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې، پاکستان تحریک انصاف، پیپلز ګوند، قومي وطن پارټي، عوامي نېشنل ګوند او د جماعت علما اسلام او جماعت اسلامي په شمول لسو سیاسي ګوندونو په ګډه خبرې غونډه کې له حکومت په قبایلي سیمو کې د یو لس اصلاحاتو کولو غوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې امن راوستل، بلدیاتي ټاکنې کول، غیر انساني قوانین ختمول او قبایلو ته د خپل مستقبل د پریکړې اختیار وکول یې مهمه غوښتنه وي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوستره کوي.
د دغه ګډ خبری کانفرنس پر مهال د جماعت اسلامی د قبایلی سیمو مشر صاحبزاده هارون رشید مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو نقطو مقصد په قبایلی سیمو کې امن قائمول دي او د قبایلی سیمو ولسته آئینی قانونی او جمهوری حقونه ورکول دي.
موږ دا کمیټي یوولس نکاتو باندې هغه متفق شوې ده، کوم چې په اول نمبر کې قبایلی علاقو کې د امن قیام دی، دویم د آئین په دفعه 247 کې ترمیم دے، کم په نتیجه کې چې د فاټ عوامو ته آئینی قانونی جمهوری عدالتی او سیاسی حقوق م ملاو شي، دغه سه ایکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن چې کم یو ظالمانه ریګولیشن په دغه وکیل تنافس دی، دغه د تنسیخ مطالبه او خبره ده، دغه سه نوري خبرې د کم په نتیجه کې چې په قبایلو ته آئینی جمهوری او قانونی حقوق ملاو شي.
په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د لسو سیاسي وندونو د دې ګډ خبری کانفرنس پر مهال د قومي وطن پارټي چیرمن افتاب احمد خان شیرپا او مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د دې غوښتنو وخت هم ډیر مهم دی.
یو داسې وخت کې دوی د خپل 11 نکات را مخکې کړل چې دلته یو تبدیلی په ټول خطه کې را روانه ده. نواز شریف خو اوس لاړو هندوستان شرکت مقدغه حلف بداره کې هندوستان نوی لیډرشپ هم زموږ پوزیشن ګوري چې موږ کم پوزیشن کې او دغه لپاره د فاټا اهمیت ځکه چې التا آیا داغ طرف نا نور خلق دے خورا جی اکنامک مائیگرنٹ امرات لیشی نور مغک کی دیشی
دا دینا اوڑان دے ہم مدنی ٹولنو قبائلی وکیلانو او سیاستوالانو پا قبائلی سیمو کی دا اصلاحاتو وختنی کری دی، خدا چې ولی حکومتونه په قبایلی سیمو کې په اصلاحاتو عمل نشي کولای. د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان پیپلز ګوند د قبایلی سیمو جنرال سیکرټري مرزا محمد جهادي مشال ریډیو ته وویل
ټول قبایل اول میټینګ په دې فیډرل لاج کې وشو، دا تقریبا نن 4-5 کال مخکې خبره ده. زرداری غریب خو دوی مونږ ټول ویره ملاقات مو سو امغه جواب هغه وته کو چیرې دا کوم قوتونه دي تاسو په یوې دا حالات جنگ دي. زه اوس په دې ټیم باندې ترمیم نشم کوی او نه زفاټک اصلاحات راوستای شم، ویل چې حالات جنگ کې څو پورې امن نه ده قائم، نه جمهوریت رچی نه ترقی رچی نه سوکلی رچی، امن اول شرط.
د یادونې وړ ده چې د قبایلی سیمو لپاره د لسو سیاسي ګوندونو جرګې د حکومت نه په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو یولس غوښتنې کړې دي چې پکې په قبایلی سیمو کې د امن قائمولو، د قبایلی سیمې ولس ته د بنیادی حقونو ورکولو لپاره د پاکستان د آئین په آرټیکل 200 کې د بدلون، قبایلی سیمو کې د بلدیاتي ټاکنو د کولو او د قبایلی سیمې د مستقبل د فیصلې واک د قبایلی سیمې ولسته د ورکولو مهمې غوښتنې شامل دي. غلام غوس مشال رادیو پېښور.
زموږ غلام مشال رادیو سخاوري د خبر پښتونخوا د سوای حکومت واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف کې د نن د اختلافاتو رامنځته کېدو او د فارورډ بلاک په نامه د یوې بلې ډلې تر جوړېدو وروسته د دوی خپلمنځي اختلافات هغه وخت نور هم زیات شول کله چې د شروع په ماښام بېله سوې ډله د خپل حکومت خلاف د احتجاج په توګه د سوای اسمبلی له غونډې نه بهر ووتل. د سوای حکومت د تازه خپلمنځي اختلاف او له غونډې د بایکاټ د لامل په اړه د مشال رادیو خبریال خالد خان راپور کوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د دوو ډلو مینځ کې روان اختلاف هغه وخت رابرسیره شو کله چې د مرستیال سپیکر امتیاز شاهد په شمول د دغه ګوند 14 غړي د خپل حکومت خلاف د اسمبلی نه د احتجاج په توګه بهر ووتل او دړکې وکړه چې دوی په راتلونکي د بجټ غونډه کې هم نکینی کچري د دوی غوښتنې ونمنل شوې. دا نوخار نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي قربان خان په مشرۍ کې د واکمن ګوند دننه د غزان لډله یا فارورډ بلاک جوړ شوی دی چې د شورو پورز د صوبایي اسمبلی مرستیال سپیکر امتیاز شاهد او د هغه رور خلاف مقدمه خلاف یې احتجاج وکړو. د احتجاج نه وړاندې قربان علي خان وویل چې د ډیپټي سپیکر خلاف دغه بی بنیاد جوړه شوی مقدمه کې د حکومت د یو ذمہوار چارواکي لاس کې دی شي او په کار ده چې د دې پلټنې وشي. احتجاج
کیدیشی ندی ازالو نشوا او فلور اف تخوف لا وری چگیدیشی زبا بجٹ کین کینن
سو اونے وڑان دی د مرستیار سپیکر امتیاز شاہد رور خلاف پل کلی کی یو زنانا سرا د جنسی زیاتے مقدمہ جوڑا شیو وا چے پرسنو کی د ڈپٹی سپیکر نم ہم اخستل شو خو بیا مرستیار سپیکر مشال ریڈیو تا اول چے دا یو سازش لان دی د د کورنے بے عزتی اوشوا او پکار دا چے ہغا خلق دی سرگن شی کم چے د دی سازش پشا ولاڑ او
سازش پتہت بنے زماس رچی سو شو د ماس رلدی شی دا ٹول ایوان سر شوی دی او دا ټول د دې کرسی سر شوی دی زما خلاف اف آی آر درج شو او زما رشتہ داران چې کومه دا بیان دی بار او ان شاء الله دا ثابت شو چې دا جھوټا اف آی آر او د کوم ولایت خلک دی
احتجاجی واک آؤٹ کی صوبائی اسمبلی کے مخالف گندن ہم دا ڈپٹی اسپیکر سرمل گتیا اکڑا دا اسمبلی اسپیکر اسد کیسر خان دا دغه پیخی دا پلٹن دا پارا دا یو کمیٹے جوڑول حکم ورکڑو چی دا نور نا علاوہ دا مخالف گندن پارلیمانی مشران بے ہم غڑیوی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
زمو شغل مشال ریڈیو سخوری په جنوبی وزیرستان کې د خان سید سجنا په مشرۍ کې د طالبانو یوې ډلې د تحریک طالبان پاکستان څخه د بیلیدو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت او طالبان ترمنځ د امن په اړه خبرې د ځنډ ښکار شوې دي. دا چې د طالبانو له یو بل څخه د بیلیدو او د اختلافاتو وروسته به د حکومت او طالبانو ترمنځ د امن د خبرو راتلونکي څنګه وي، په دې اړه انیسا جمل راپور لري.
په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو یوې ډلې په سرګند ډول د تحریک طالبان پاکستان نه د بیلیدو اعلان کړی دی. د دغې ډلې ویاند وایي چې دا پریکړه یې د خان سید سجنا په مشرۍ کې کړې او دوی به په راتلونکي کې د بیت الله محسود تګلاره پر مخ وړي. د دین وړاندې هم د طالبانو ترمنځ د جګړو د مرګ ژوبلې خبرونه مخې ته راغلي دي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم په دې وروستیو کې ویلي وو چې طالبانو سره د حکومت خبرې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له وجې ودرېدلې دي. د پاکستان حکومت د دینه انکاري دی چې ګنې دا خبرې ختمې شوې دي. دا چې د خان سید سجنا ډلې د تحریک طالبان نه د بیلیدو وروسته به د امن د خبرو راتلونکي سوي، د سیاسي چارو کارپو او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې د مارچ په شپږشتمه د دواړو ډلو ترمنس اخیری خبری شوی دی، خو په موجوده وخت کې د دواړو ډلو ترمنس د رابطو نه کولو له وجې خبری پر ځای ولاړې دي.
خبری ختم شوی نه دی. دواړو فریق چې کومي تحریک طالبان پاکستان او پاکستان حکومت اوی دا نه ویلي چې موږ خبری نه کوو، خو دا نه شو چې موږ ترای اوس خپل تحریک طالبان پاکستان کې ډېر سخت اختلاف راغلی او یو ډله ته اوس پکتی شي په دغه چې کوم مسعود طالبان او ډله ده چې هغه مشرقي خان سعود یا خان سعود سری نه کوي هغوی خبرې کول وختي سلام خبرې کوي. دا خو لا خبرې واضح نه دي، ځکه چې اوس ممکن ده چې دغه تحریک طالبان پاکستان د هغوی مرکزي شورا یا مولانا فضل الله هغوی د دغه تورونو جواب ورکړي، کوم چې هغوی مانګړي اعظم طارق لګولي او دا ډېر مهم الزامات دي.
د پاکستان حکومت وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو کولو هیڅ پریکړه نه ده کړې او دا به د سیاسي ګوندونو سره د مشورې وروسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوسټ په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د ګڼو وسلوالو د وژنې خبر ورکړې. د سیاسي چارو یو بل کارپوه امتیاز ګل وایي چې د حکومت او د ولس د فشار او د ځینو نورو وجوهاتو له امله طالبان په خپلو کې بیل شول.
دی ترمنځ ډېره موده راسې ډېرې ستونزې روانې وې. دا شهریار ګروپ او خالد سجنا ګروپ ترمنځ پوله چې خالد سجنا د هغې د خبرو اترو په حق له او هغه د پاکستان فوج د پاکستان حکومت اهدافو باندې د حملو خلاف او بل پلاو شهریار ګروپ او مولوی فضل الله چې دی هغې د خبرو تر حق له نه و. خالد عمر خراسانی هم هغې سره شامل و. او یو بله وجه دا وه چې ډېر خلک هغې ډېر تنګ راغلي دي، که جنوبي وزیرستان وي که شمالي وزیرستان کې دي، چې کله نا کله چې څنګه چې خبرې راځيږي شي چې هلته آپریشن کیږي یا ډېرې یا جرمونه ډېر زیات کیږي لګیا دي، نو د هغې په وجه د خلک عام ولس چې دي ډېر تنګ راغلي دي، د هغې پکې هغې کې بېچینی پیدا شي. نو ګمان کوم چې د حکومت کوششونه د ولسو پریشر او داسې نور فیکټرې وي چې د دې ترمنځ د تقسیم سبب جوړ شو.
بلخوا د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم وایي چې د طالبانو په منځ کې اختلافات د مذاکراتو نه وړاندې هم وو، ځکه چې دا یو ډله نه ده.
طالبان یو ډله نه وه، مختلف ګروپونه وو او چې دا نه وه نو خامخا اختلافات وو، په کې عام جمله له نورو اسبابو نه دا هم یو سبب کېدای شي چې د مذاکراتو په بنیاد هم د دې په منځ کې اختلافات راغلي.
د کارپوهانو په وینا د طالبانو خپل منسي اختلافات د دې ډلې د پخانی مشر حکیم الله محسود د وژنې وروسته راپورته شوي وو، او په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د خپل منسي جګړو او د اختلافاتو له وجې د خواوو شا 500 وسله والو د وژنې خبرونه مخې ته راغلي دي.
زمو ژغله مشال رادیو خاوري د پاکستان د انګریزي ژبې رسپانډ ډان د زاهد حسین مقاله خبره کړې ده چې په کې لیکوال وای په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا پوځي کاروایي سوي ده، خو پښتنه دا ده چې آیا حکومت په دې اړه یو واضح تګلارې لري هم او کنه. د نوموړي په خبره کله پوځي کاروایي کول او کله بیان کول یو داسې غیر واضح حالت را پیدا کړی دی چې دا د پاکستان د شدت پسندۍ پر ضد په پالیسي کې کمزورتیاوي نوري هم په ډاګه کوي. د دې مقاله مهم ټکی به عبدالحق کاکړ درته واوروي.
د پاکستان په ډان رسپانه کې زاهد حسین لیکي په شمالي وزیرستان کې دا دریم ځل دی چې فوجي کاروایي وسوه، خو هم د پخوا په شان بیرته ودرېدله. پکې یو شمېر مشکوک تر اگر ووژل سو او خلک کورونو پرېښودلو ته مجبور سو. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې اوس به له دې وروسته څه کېږي. د دې په خبره له هیڅ سره د دې سوال څرګند جواب نسته. د دې په وینا حکومت دریز لري چې دا یو ځوابي کاروایي و، خو حکومت د پوره پوځي عملیاتو هیڅ اراده نلری. د لیکوال په خبره د پاکستان د داخله چارو وزیر ول چې دا کاروایی د وړاندې سوي فیصله برخه و چې پر فوجي او لسی هدفونو د سوي هر برید جواب به ورکول کیږي. خو د لیکوال په خبره چودري نثار ورسره د باور هم څرګند کړي چې له وسوالو طالبانو سره د خبرو اترو عمل به پیلوي. زاهد حسین پر مخ لیکي چې د حکومت دغه دریز داسې اشاره ورکوي چې فوج او حکومت په شمالي وزیرستان کې د سوي فوجي کاروایی پاړه یو سوچ نه لري. سربیره پر دې چې د کاروایی اجازه به خامخا د وزیر اعظم لخوا ورکل سوي وي. د دې په خبره هیڅوک په یقین سره دانه سوي دی چې آیا ولسی حکومت لکهسته داسې غیر واضح حالت را پیدا کړی دی یا بیا د فوج په دواوی دا فیصله کړې ده. خو د لیکوال په خبره دا سشکاري د نواز شریف حکومت ارادتن ځان له فوجي کاروایی لیرې ساتي، خو ورسره بیا د مذاکراتو خبره هم کوي. زاهد حسین وايي د حکومت دغه شان حکمت عملی ډیره خطرناک ده او د شدت پسندۍ په ځای جګړې ته تاوان رسوي. لیکوال د رويټرز خبري اژانس سره د یو حکومتي چارواکي د هغې خبري حواله ورکوي چې ویلیو د خبرو اترو له عمله تر مایوس کېدو وروسته فوج فیصله وکړه چې صورتحال په خپل لاس کې واخلي. زاهد حسین وايي دا خبره به رښتیا وي یا نه، خو یو خوا د جګړې نه کولو او بل خوا د مذاکراتو هم نه کولو کړنلاره د پاکستان امنیتي ځواکونو د ځاني تاوان په قیمت تمامېږي. جمله دی واجی په فوج کې ځنه نه هیلي رامنځته شوی ده. زاهد حسین وايي د وسوال پر ضد د انتقام اخیستلو په خاطر سوي دغه بمباري د هیواد امنیتي چیلنجونه نسی حل کولای. لیکوال وايي د نواز شریف د حکومت یو کال پورسو خلاتروسه د ترګری په ضد د ملي سوچ را پیدا کولو کې ناکام شوی دی. زاهد حسین په پای کې لیکي وخت رسیدلی دی چې ولسی مشران دي دغه جنگ خپل وګڼي او د مشر کولو په خا اراده او صلاحیت تشکر کړي. خو د دې په خبره لبد امرغه داسې نشکاري.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
پ و منټه د پاسا سلور بجی
زموږ غله مشال رادیو خبري. د پېښور سرویسز کلب په ودانۍ کې د جنگ میډیا ګروپ لخوا د ایجوکیشن ایکسپو یا تعلیمي نندرتون تابع سوی و چې په کې د خیبر پښتونخوا سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو ګډون درلودي. د نندرتون ته چې پرون تر سره سو د خیبر پښتونخوا په سلګونو زده کوونکو او د ژوند د نورو بیلابیل څانګ سره اړلرونکو خلک راغلي او ګډون یې کړی و. په دې اړه نور حال زلان یوسف زیرا کوي.
د ایجوکیشن ایکسپو یا تعلیمي نندرتون منتظم هارون خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې پروګرام مقصد په خیبر پښتونخوا کې تعلیم ته وده ورکول او طالب علمان ته د ټولي صوبې د پوهنتونونو څخه د خبرې دوه موقع په لاس ورکول دي.
د دې ټولنا غټ مقصد دا دی چې یو صحتمن کمپټیشن فضا پیدا شي او طالب علم ته دا پته ولګي چې په فیوچر کې د کیریئر کومه موقع په خیبر پښتونخوا کې شته.
د تعلیمي نندرتون مشر میلما رحیم الله یوسفزی وینا و چې خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د ود لپاره کار کول د وخت تر ټولو غټ ضرورت دی.
په دې حالاتو کې چې په خپل د سکندري مسلې دي
جنا
میڈیکل کالج لڑخا دین اندارتون کے برخا خستون کے مدثرہ مدنی وائی چدا سے پروگرامونو کے ٹول اس دکون کو اور بیا پخاص توگا زنان اس دکون کو تا ڈیرا گٹا ترلا سکے گی. نکرمی جنسے اسے دن کی اور دا پیخور پو ہنتن طالب علم ارشاد حسین چی ایجوکیشن ایکسپو تا دنداری پا غرز راغلے وہ سخمو چکلا دا ترلاس شوی گٹے پا باب لو پختل نو دا حقا ویناوا
دالتا مو مختلف انوستے اس کلو کلیجو والا مختلف سٹار والے دلو مختلف انوستو اس کلو کلیجو معلوماتو شما کم بیس راسس دے اگا چکل کنپیٹیز اس ما مختلف سٹار نو تپسنو کس ایم ایس کم زینو کم ماتا کم دیکھے دے مختلف انوستے معلومات
دا جنگ میڈیا گروپ لخوا جوڑا شوی ایجوکیشن ایکسپو یا تعلیمی نندارتون کی دا خیبر پختونخوا ویش تعلیمی ادارو گڈون اکڑو او دا دوی پا وینا پرا روانا میاش کے با دا پاکستان پا نور غٹو خارونو کی دا دغ ڈول نندارتون نو تابعا کوی. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیخور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
زمو جاغ لمشال ریڈیو سخ اوری دا مومند ایجنسی په لوی روختون ایجنسی هډ کوارټر هسپتال غلنی کې د وینې ذخیره کول مرکز یعنی بلډ بینک کې نوی ماشینونه لګول شوی دي. چرواکي وایي چې هغوی ته هر ورځ د وینې ضرورتمند ناروغان ورځي او داسې خلک هم ورځي چې د انساني خدمت په خاطر خپل وینه ضرورتمند ته ورکوي. خو دوی دا هم وایي چې د سیمې حالات تم خراب دي، بیلابیل وختونو کې حادثې کېږي نو بیا ورسره وینه نه وي. دوی پر ولس هم غږ کړی چې هغوی د وینې محفوظ ساتلو لپاره ماشینونه لګولي دي او ولس کولای شي چې د ایمرجنسی مریضانو لپاره دلته وینه ورکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شانواز ترک زیرا کوي.
په محمود ایجنسی کې لوی مودې راځي په لوی روغتون کې بلډ بینک یعنی د وینې ذخیره کولو مرکز جوړو. ولې د سمو دې راځي د خراب حالاتو په دوران د یاد بلډ بینک د نور ښکولو لپاره پکې اوزارونه لګولې شوي. د بلډ بینک د چارواکو په وینا چې ولس هم د خراب حالاتو او د ځینې خیراتي ادارو ضرورت ته ګوري او هغوی ضرورتمندو له خپله وینه د انساني خدمت په خاطر خامخا ورکوي.
زما نوم خالد دی او زه دلته غلنۍ کې سوشل ویلفیر کې ملازم یم. په چې راشي بس موږ اینه باندې کار کیږي، موږ بالکل تیار یو، وخت تیار یو. دا الله په نامه باندې اینه موږ ورکړه، د خدای په نامه موږ یو ډرپ اینه ورکړه چې دا خپل حقدار ته ورسي او صحیح ورسي. موږ ضرب نه به نه ده، موږ به هم تیار یو، به هم تیار ان شاء الله. دې ته چې مهنت څوک کوي او روغ کورونه سړی کوي نو ان شاء الله موږ به تیار یو لپاره.
بس ولې نو یو مشر چې د غلنۍ اوسېدو کې دی وای چې د هغه خواهش وي چې کوم ضرورت مند له وینه ورکړي.
ډاکټر صاحب لینې ضرورت ته ماري ورشي، هر وخت موږ ورکو خپل چاته ضرورت یې بس موږ هر وخت تیار یو سر خپل قربان یو. زما به دغه جذبه ده چې چا ته ضرورت یې نه مشورې کوم.
یو بل ځوان احسان وای چې په سیمه کې حالات خراب نه هغوی ته پته و چې د وینې ضرورت هر وخت پیخي. خو دی وای چې نن یو خیراتي ادارې له د وینې ورکول لپاره هسپتال ته راغلی دی.
او وینم دې لپاره ورک دی کینسر مریضان دې لپاره ثواب لپاره دې یو به کوم ورک دی چې دا خکار دی به کول چا ماشومان وچا بچي وي دا یې لپاره موږ ورک دی. دې ماته دې اسار سره وی چې تل وینم ورګی را دې ماشومان لپاره کینسر مریضان لپاره یې لپاره موږ وینم ورک دی.
د وینې خستو والا ډاکټر نور احمد سره خبرې وکړي او ورنمو پختل چې کله نه حالات خراب شي وي نو د هغه وړاندې او ورستو تر کومه حد پر وختور کې دا ضرورت هغه ته پیخيږي.
نن سبا چون کې تاسو پته زموږ مومند جنسي حالات د غشن موږ سره مطلب کیجولټیزم ډیر راځي. اکثر جگم دے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس راشی جو چ کیجولٹی کے ڈیوٹی کوم نو اکثر پیشنٹ دو داسی وی چ لگی دا بلڈ ضرورت راضی پکے نو اس کو حالات دو وجی دا بلڈ ضرورت ڈیر دے چ خلق راشی مون تے بلڈ فرض کرا کہ نو ڈیر بخوی
ہو ک کلا دے وینے ضرورت ڈیر زیات وی او پروختون کی وینے نوی نو بیا مریضان تے وینے لکو میں پیدا کول کی گی. میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہسپتال غلنے محمود ایجنسی ڈاکٹر ریاض خان وائی
ان زیات تر دا مریض پل رشتہ داران یا خپل خپلوان سو کراشی دا وینے مونگا چا تے ضرورت شی مونگا دا وینے والو دا سیم پک شوی دی چې یو مریض راغلی دی او غته ضرورت راغلی دی. موږ خپل سټاف کې یو کس اغلی بینه ور کړی دا او دا سه سچ چې دی کین جتا سو وې موږ سره د وینې سټاک په دین وی چې دا خو خلک را کی اغه موږ او مغی خلک او رشتہ داران ته واپس لګو.
د دوی پوینه چې د وینې ضرورتونه به وړاندې ډیر زیات وو ولی اوس امنیت راغلی نو هغه شان ضرورتونه کم دي. خو وای چې دا صد عمومي حادثو ښکار شوی زخمیان زیات راځي او دوی دا هم وای چې دا غوی سره د وینې ذخیره کولو لپاره ماشینونه نشته دي نو ولس کولای شي چې ګنې هغه هغه اونس لپاره خپل وینه ورکړي چې ناڅاپي ضرورت یې پیښیږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
پختو وائے مشال ریڈیو اور
زمر شاخ لمشال ریڈیو سخ آوری دا سہار لسنی میں بجے سوے منور شاہ با دا مہم خبر نو لنڈی زواو روی
په قبایلی سیمو کې د فعال او لاسو سیاسي ګوندونو کمیټې د فاټاله لپاره د اصلاحاتو په یو لس نکاتي اجنډا سلا شوې ده چې پکې د قبایلی ولس لپاره د ټولو آئینی قانوني او انساني حقوقو غوښتنه شوې ده. دغه کمیټې پرون په پیښور کې خبری غونډې ته وینا کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند صوبایي اسمبلی د غړو ترمنځ اختلاف لا نور زیات شوی دی. د تحریک انصاف ګوند د دیارلس غړو ډله چې پکې د اسمبلی مرستیال سپیکر امتیاز شاهد هم شامل دی پرون د خپل حکومت خلاف د احتجاج په توګه د صوبایي اسمبلی د غونډې نه بهر وتلی دی. د بلوچستان په ډیره الیار سیمه کې نامعلومه وسلوالو 15 هندوان ماشومان تښتولي دي. یادې سیمې ډیپټی کمشنر ظفر علي شاوای 15 واړه ماشومان د چهارشنبه په غرمه هغه مهال تښتول شوي چې د سکول نه کور ته روان وو. نوموړی زیاتوي چې وو مشکوک کسان یې نیولي او د هغوی نه تحقیقات شروع کړي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکایي پوځیانو د ایستلو په حکله د ولسمشر اوباما د پلان له اعلانېدو وروسته په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې جګړه د پای ته ورسوي. ولسمشر کرزی وویل چې نور د جګړې د دوام دلیل نشته. په افغانستان کې د امریکا او نیټو عمومي مشر جنرال جوزف ډینفورد وایي په افغانستان کې د 9800 پوځیانو د پریښودلو په حکله د ولسمشر باراک اوباما اعلان به د امریکا د ژمنو په اړه د افغانانو بې باوري ختم کړي. نوموړی وایي دغه ځواکونه به د افغان امنیتي ځواکونو د تربیت او په وسلو د سنبالولو کار مکمل کړي. او د امریکا صدر باراک اوباما د خپل هیواد د خارجه تګلارې په حکله د وینا په وخت په دې خبره ټینګار وکړ چې دا مهال د امریکا او نړۍ لپاره تر ټولو لوی خطر ترهګري ده. د لړکې نوموړي په کانګرس غږ کړی چې د ترهګرۍ ضد مبارزې د ملګرتیا فرنټ د مرستې لپاره دې 15 ارب ډالره منظور کړي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې منور شاه وړاندې کوي. اوزو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال سره ظهیر د پاکستان کې د ورسپانو ادارې لوستې دي او مهم ټکي ورڅخه راخستې دي چې تاسو یې ورېدو تر بولم.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي د پاکستان او هند تعلقات معمول اړخ ته راوستل لپاره د وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ترمنځ ملاقات شوه دی. ادارې مخکې لیکي په دې موخه هندي وزیر اعظم ممبئی کیس لړکی پاکستان ته چارج شیټ وړاندې کړو. هغه هغه دا چارج شیټ نو وړاندې کړي نو دا ډېر خوي او دا شان به د ملاقات په نړۍ کې یو خطر وړاندې کړي وو. ادارې زیاتوي باید اوس وخت راغلی دی چې دوانه ملکونه خپل منځي اختلافات ختم کړي او د اعتماد د بحالې لپاره په ګډه کار وکړي. چې دارنګ د کشمیر په شمول چې څومره هم مسلې دي چې هغه په خشن هوار شي. د ادارې په وینا چې د نړۍ د بدلیدونکو صورتحال پرانا کې د ادارې په وینا چې د نړۍ د بدلیدونکو صورتحال پرانا کې با پاکستان او هند لا هم خپل رویه بدلول وی. دریا اخر کې لیکي چې د نړۍ ترجیحات بدل دي، وخت بدل دي، نو باید چې د نریندرا مودي انتظامیہ هم پسندیدگی سره د ځمکنی حقایقو پرانا کې د پراخ مذاکراتو عمل مخ په وړاندې بوزي. ځکه چې دا وخت د نړۍ سترګې د پاکستان او هند په تعلقاتو دي، نو باید چې راتلونکي کې مذاکراتي عمل جاری وساتل شي چې دارنګ دې منطقه کې امن بحال شي. بل پلو د پیښور نخبریدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د شری ټیکو دوران د ډیرو ماشومانو حالات خراب شوي دي او د دې وجه دا خودلې ویدا چې د دغه ټیکو وخت اوریدلې وو. خو بل طرف ته صوبایي حکومت او د صحت محکمې چارواکي د ټیکو غیر معیاري کېدل یا وخت اوریدل د مخالفینو پروپاګاندا بلي. درې وړاندې وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې زموږ صوبا کې په هسپتالونو او میډیکل سټورونو کې هغه تنظیمات د نشټ برابر دي چرته چې دوايانې په یو خاص درجه حرارت کې اخو دي شي او د هغه لوجه دوايانې خراب شي او دینه زهر جوړ شي. درې زیاتوي چې د شری د ټیکو وخت اوریدلو ثبوت داري چې د سواترا موړي بي اچ يو عملي په ضد ډیپټي کمشنر کاروي شروع کړي ده. نو باید حکومت د سوات او پیښور په ګډون هر هغه ځای کې پلټنې وکړي چرته چې د شری ټکو ریاکشن کړي دي. ځکه چې د شری دستنو سره ریاکشن د معمول خبره ده، خو دا ریاکشن دومره زیات نه وي چې ورسره ماشوم مړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سټریټفورد کمنټری څېړنیز اداره لیکي په هند کې د نوي حکومت راتګ وروسته به پر اسلام آباد دا فشار زیات سي چې د ترهګرو ډلو په ضد سخت تګلاره ولري. بلخوا نیویارک ټایمز له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه مقاله لیکلې ده. د دغو دواړو لیکنو تفصیل به فرخنده اسد درکړي.
سټریټ فور کمنټری سیلنیز اداره په هندستان کې د نریندر مودی په واک کې د راتللو وروسته په حالاتو تبصره کړې او وایي په هندستان کې د بارتیا جنتا پارټي په زیات اکثریت سره د انتخاباتو د ګټلو وروسته بعد د پاکستان او هند په اړیکو هم اثرات پریوزي. سټریټ فور کمنټری لیکي په هند کې د نریندر مودی راتګ به اسلام آباد ته هم په دې اړه سخت وخت ورکړي چې باید دوی د ترهګرۍ د ختمولو لپاره سخته پالیسي ولري او د مودی را روان حکومت به دا ونزغمي د پاکستان لخوا په هیواد کې سب قسم بدمنی مخ تراشی زکه چې ښکاری داسې د هغه حکومت په درهګری د ختمولو لپاره زیات سخت پالیسی ولري. د پاکستان وزیر اعظم هم د هند سره اړیکې خکول غواړي خو دغه لپاره به د استابلیشمنت لخوا د سخت مخالفت سره هم مخامخېږي. په دواړو هیوادونو کې خې اړخې ګوندونه په واک کې راغلي نو دا به پر روان وخت کې کتل شي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه په سیمه کې د امن راوستلو لپاره تر څومره حد پورې تلل شي. سټریټفورد کمنټری لیکي پاکستان تبا لا اوس هم ډیر څه کول وی چې د هند سره خپل تعلقات عادي حالت تراولي ځکه چې په پاکستان کې اوس هم د هند مخالفو ډلو سره د امنیتي ادارو لخوا مرسته شته او د دغه ډلو لکه لشکر طیبه مشر حافظ سعید خو په ښکاره ګرځي او د خپلو مقاصدو د ترلاسه کولو په لار کې پوره ازادي لري. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د 1300 کلونو راهیسې د امریکا ولسته پښتنه کوي چې د افغانستان جګړه به کله ختميږي او د دغه په جواب کې ولسمشر براک اوباما د تیرې نهې په ورځ وویل چې دغه به په راروانو دوو او یا دوه نیمو کالو کې پای ته ورسیږي. اوباما وویل د خپل هغه ژمنه پوره کوي چې تر مخې له افغانستانه خپل سنا 22,000 عسکر راوباسي او د دغه پلان تر مخه به یوازې 9,800 عسکر په دغه هیواد کې د 2014 کال وروسته ایسار وي چې د 2015 کال په پای کې به دغه شمیره هم نیموي او په 2018 کال کې به دغه شمیره لا نوره هم راکم کړي او یوازې دومره شمیر عسکر به پاتې وي چې په کابل کې د سفارتخانې امنیت وساتي او افغان امنیتي عسکرو سره مرستې وکړي. نیویارک ټایمز لیکي په دغه موده کې به امریکایي عسکر په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړېدو پر وخت افغان عسکرو سره یو څه مرسته هم وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد د پراخي بهرني تګلاري په حق له وینا پر وخت پر دې خبره ټینګار کړی چې دا مهال د امریکا او نړۍ په وړاندې تر ټولو لوی خطر ترهګري ده. نو موري پرند امریکا په ویسټ پوینټ نومي پوځي اداره کې د وینا پر مهال زیاته کړه چې په افغانستان او عراق کې خپل تجربه ته په کتو سره به د ترهګري په ضد مبارزه کې بدلون راولي او له هغو هیوادونو سره به کلک ملاتړ کوي چې ترهګر خپل ځانونه مضبوطوي. په دې اړه نور حال اسمت سروان راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې نن سبا د امریکا او نړۍ تر ټولو لوی ګواښ تروریزم دی. اوباما وویل چې امریکا په نړۍ کې د مشرتابه رول ته دوام ورکوي خو له پوځي قوې څخه تر کار اخیستلو مخکې د نړیوالو همکاري او زغم ضروری بولي. د متحده ایالاتونو ولسمشر د تروریزم پر ضد یو نوی 15 میلیارد ډالری بودجه اعلان کړه چې د په وینا دا به امریکا ته لاره اواره کړي چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې خپلو شریکانو ته د روسنی او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د ظرفیتونو د لوړولو په برخو کې مرسته وکړي. هغه ستراتیژي به چې پر اساس هر هیواد چې تروریستي شبکو ته ځای ورکړي ونیول شي کمزوري او نامناسب وي. زما په باور موږ باید خپل تروریستي ضد ستراتیژي بدل کړو او په افغانستان او عراق کې نیمګړتیاوو بریالیتوبونو او تجربو ته په پام له هغو هیوادونو سره چې تروریستان غواړي په هغو کې ځای ومومي اغیزمنه ملګرتیا پیل کړو. د امریکا ولسمشر د سه شنبې په ورځ له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ. ویل چې د روان کال له پای ته رسېدو وروسته به 9000 لپاره 800 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پریشتي او د 2014 میلادي کال په پای کې به خپل ټول عسكر له دغه هیواد وباسي. ولسمشر اوباما په خپل پرونو یو څرګندونو کې وویل په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو له درکه سپمیدلې پیسې به د نړۍ په نورو برخو کې د خطرونو پر ضد د مبارزې لپاره وکارول شي. د زیاته کړه نن سبا د تروریزم اصلي خطر د القاعده له نامتمرکزو ډلو او د هغو له اړوندو سخت دریزو سرچینه اخلي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر وویل که د امریکا د ملي ګټو تقاضا وي د اړتیا په صورت کې به بیا هم له قوې کار واخلي، خو دا هم وویل چې له قوې څخه باید په احتیاط کار واخیستل شي. شغلی اوباما د امریکا پوځیانو ته په خطاب کې وویل د امریکا پوځ په نړۍ کې ساری نه لري، نو ضرور نه ده چې هر وخت ورڅخه کار واخیستل شي. امریکا باید تل په نړیوالو صحنو کې مشري وساتي. که موږ دا کار ونه کړو بل څوک یې نشي کولی. دا پوځ چې تاسو پکې یاست زموږ د مشرۍ د ملا تیر دی او تل به وي، خو پوځي اقدام هر وخت د مشرۍ یوازینی یا لومړنی عنصر کېدی نه شي.
component of our leadership in every instance.
د امریکا ولسمشر د اوکراین په اړه وویل نړۍ د امریکا تر مشۍ لاندې یو لاس شو او په اوکراین کې د روسیې چلن وغند. د امریکا ولسمشر د ګوانتنامو محبس په اړه هم خبري وکړې، ویل چې د دغه زندان د بندولو لپاره به هلې ځلې وکړي ځکه چې د امریکا ارزښتونه او ژمنې اجازه نه ورکوي چې له خپلو پلو د باندې د تل لپاره یا د اوږدې مودې په مخه څوک بندي وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان ولسمشر حمید کرزی د امریکایي پوځیانو د ایستلو په هکله د ولسمشر اوباما د پلان لینلانېدو وروسته پر وسوالو طالبانو غږ کړی چې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر کرزی چې د واک موده یې په بشپړېدو ده ویلي چې نور د جګړې د دوام دلیل نسته. په دې اړه نور حال عصمت سروان راکوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د 2014 میلادي کال په پای کې د افغانستان د ټولو پوځیانو د ایستلو په باب د امریکا د متحدو ایالاتونو د پریکړې هرکلی وکړ. ښاغلی کرزی د چهارشنبه په ورځ وویل د امریکا د پریکړه باید د دې سبب شي چې طالبان جګړه بس کړي او د افغانستان له راتلونکي حکومت سره خبرې پیل کړي. کرزی له امریکا سره د امنیتي موافقې چې له 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدو ته لار اواروي د لاسلیک کولو مخالفت لفت کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبه په ورځ یو پلان اعلان کړ چې پر اساس یې له 9800 سرتیرو پرته چې د 2014 میلادي کال تر پایه به ووزي نور ټول د سشکل په پای کې ووزي. له دې سره به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ هغه پوځي ماموریت پای ته ورسیږي چې پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې د حملو له کبله پیل شوی وو. د ولسمشر کرزی له ماڼۍ څخه په یو خبر پانه کې ویل شوی د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د خپلو محاربو پوځیانو شمیر کم کړي او صفر ته به یې ورسوي. د افغانستان ولسمشر پر وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې له دې تاریخي فرصته په استفادې جګړه پای ته ورسوي. له بلې خوا وسلوالو طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې په افغانستان کې د ځواکونو د پریښولو په باب د امریکا پلان وغند. طالبانو خبرداري ورکړ چې له افغانستان د بهرنیو پوځیانو تر بشپړه وتلو پورې به جګړه ته دوام ورکړي. د امریکا پلان تر ډیره د افغانستان د راتلونکي ولسمشر له لوري د دوه اړخیز امنیتي تړون له لاسلیکولو سره تړاو لري چې د جوزا د 24 نیټې د انتخاباتو په نتیجه کې واک ترلاسه کوي. اکثره کتونکو باور لري چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر به امنیتي موافقه لاسلیک کړي. ټاکل شوی دی چې نوی ولسمشر د اګست په 2 چې د اسد ولسم کېږي لوړه په ځای کړي.
زموږ غله مشال رادیو خبري. په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو عمومي کمانډان له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي عسکرو د پاتې کېدو پریکړه په دغه هیواد او سیمه کې د وې نامعلومي راتلونکو پای وباله. جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبه په ورځ په خبري غونډه کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه افغانان ته یو زیری وباله چې ویلي دی له 2014 کال وروسته به 9800 امریکایي سرتیري په دغه هیواد کې پاتې شي. په دې اړه نور حال سفیولاستانک زیرا کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس براک اوباما هغه پریکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به 9800 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان له تود هرکلي سره مخامخ شوه. د دغو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورد دا پریکړه له یوې نامعلومه راتلونکي څخه د افغانستان او سیمې د ژغورېدو په معنا وبلله. زه باوري یم چې دا پریکړه د افغانانو لپاره یو ښه پیغام لري. دا په افغانستان او سیمه کې یوه نامعلومه راتلونکي له منځه وړي او روښانه کوي. همداراز د هغو خبرې غلطی ثابت وی چې ویلی دی افغانستان به د کال په پای کې یوازې پرې خودل شي چې دا واقعیت نه لري. د روزنې مشورې او په عملیاتو کې د همکار په توګه د پاتې کېدو په برخه کې د ولسمشر پریکړه مونږ ته دا موقع راکوي چې د یو پیاوړي او سمبال افغان ملي پاوز او ملي پولیسو په برخه کې پرمختګونه په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. خغلی دانفورد هم د باراک اوباما په هغه دریس ټینګار وکړ چې ویلی دی دا 9800 امریکایي عسکر به په دې شرط په افغانستان کې پاتې کیږي چې د کابل واشنگتن ترمنز امنیتي سند لاسلیک شي. په همدې حال کې جوزف دانفورد جمهور رئیس کرزی سره په لیدنه کې ویلی چې د 2012 کال تر پایه به لبګرام پرته ټولې امریکایي اډې افغان حکومت ته ورسپارل شي او د بګرام اډه به هم د افغانستان له حکومت سره په تفاهم کې ورسته انتقال شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان دانفورد خبریالانو سره په خبرو کې ویلي افغان ځواکونو دا وړتیا پیدا کړې چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د جنرال دانفورد په وینا امریکا به د افغانستان د امنیتي ځواکونو له ټولو برخو سره همکاري کوي خو له هوایي ځواک سره به د همکاري کچه ځکه لوړوي چې د پوځي د بریالیتوب راز پکې نغښتی دی. موږ اوس شپېته MI-11 الوتکې لرو چې فعالې دي. دا شمېر به د کال په پای کې اتیاو ته زیات شي. موږ به په 2015 میلادي کال کې د هوایي جنگي الوتکې انتقال هم پیل کړو. په لنډ وخت کې خو له MI-15 الوتکو او نورو هوایي تجهیزاتو سره چې افغان ځواکونه یې لري د دوام ورکوو. نو هدف دا دی چې په اوږدمهاله کې نه په 2014 او 2015 کې افغان هوایي ځواک د پرمختګ هغې ساتې ته ورسول شي چې افغان پوځیان یې اړتیا لري. د سیشن بي پرز براک اوباما ویلی و چې له 2014 میلادي کال وروسته به 9800 سرتیری په افغانستان کې پاتې کیږي. خو له دې مخکې ویل شي چې امنیتي تړون لاسلیک شي نو تر 2040 میلادي کال به یو شمیر امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوسم د مشال ریډیو نیوز خبرونه اتلان. نن نیخ پرونه د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستاره برخلرونکې خدای خدمتکار تحریک کې د شذو د برخې پاړه ده. د خبرونه تاسو ته بشیر غواش جوړوي او تاسو یې د هر زیارت یا پنځشنبه او هر جمعه په ورځو له مشال رادیو څخه اوریدای شئ.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومني. نننۍ خبرونه د یو اتل نه بلکې د ډیرو اتلانو په اړه ده. په نننۍ خبرونه کې د خدای خدمتګار تحریک د خزینه غړو په اړه ډیر څه اوري. خو مخکې تر دې چې نیغ په نیغه خدای خدمتګار تحریک کې د ښځو پر کار خبرې وکړو په عمومي ډول د دې تحریک په اړه ورو اوریدونکو. خدای خدمتګار تحریک د پښتنو ستر مشر او سیاستوال باچا خان چې خپل نوم یې غفار خان و او په فخر افغان هم شهرت لري په 1989 کال کې جوړ کړی و. باچا خان لومړی په 1900 کال کې د خلکو د اصلاح او پټولنه کې د بدیو او بدو رواجونو د مخنیوي لپاره اصلاح الافاغنه په نامو ټولنه جوړ کړی و چې له همدې د خدایي خدمتګار تحریک راوټوکید. د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ غړی ډاکټر راجولی شاه خټک وایي
باچا خان او د شروع راځي کنه تل چې د شروع تر کې غړولې وي نو داغه پزله کې د پښتنو یا د قوم مینا درد خود شروع راسته موجود لا په حلقتوب کې څنګه چې لارې خان او خپل علاقې د پرمیشن سکول کې سبق دی په خبر کې نو دا هغه راسته د یو انساني یا څه چې منستیک دغه وتې دا څه چې نو دوی په حالات بدل وو او پرانه ماحول بدل وو بیا د انګریزانو په خلاف د قومي ازادۍ په تحریک کې شامل شو نو هغه نه پس دے دراغه نو د خپل د عثمانزو خصوصا د خپل علاقې ټول مشران راوغوښتل او بیا دا غالبا په کال 1900 کې د انجمن اصلاح الافاغنه په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړو. د انجمن اصلاح الافاغنه لکه څنګه چې د نوم نه ښکاره ده دغه وخت کې د دوی هیڅ سیاسي اراده یا سیاسي تړون نه و. نو په پښتنو کې چې هغه وخت کوم د ترپګنې دښمنې یا کوم داسې نورې ډلې پرې او نور سوشل خرابې پکې وي، نایي جولا او د کسبګرو ته کم کتل دغه د زنانو په حواله، نو دا ټولې خبرو د دې اصلاح لپاره دوی انجمن اصلاح لپاره نه جوړ کړو. بیا دغه سرګرمۍ د شروع چې په خپل لوکل څخه باندې چې د پښتنو نه دا قسم چې کوم ندي بد خویونه دي دوی کې دا د اتفاقي څه د وجې نه پیدا ده، یا د دوی فضل پرچې دي یا ځنه نور داسې رسمونه دي چې هغه نه په پښتونولۍ کې دغې جواب شته دی او نه اسلامي فکرونه دي. نو ته بیا وایي چې دا سوچ ورغی چې دا ټوله د تعلیم کمی ده په پښتنو کې، تعلیم نشته او عقل او شعور کوو خو په تعلیم راځي. یو آزاد کلي جوړ کړو په اوسمانځو کې هغه وخت سره چې خلکو ته تعلیم ورکړي، بیا د هغې نه پسې افغان جرګه جوړه کړه.
افغان جرګې هم هماغه کارونه کول کوم چې اصلاح الافاغنه کول، یعنی له بدیو څخه د خلکو لری کول او په ټولنه کې ټولو خلکو ته له تعصب او کینی پرته په یو نظر کتل. له افغان جرګې څخه ورو د باچا خان او ملګرو کاری غټ شو او هلې ځلې یې په خدایي خدمتګار تحریک واوښتې. ډاکټر راجولي شاه خټکی په اړه وایي،
افغان جرګه هم داسې وه چې پښتانه سره په خپلو کې کېنوي، په خپلو کې به دا یو تحریک شي. بلکې نو دا خبرې شروع وې چې په دې دوران کې بیا د څو ځله انګریزانو ونیو راونیو وړمبي ځل باندې چې کوم دی د اصلاح لپاره نه د وختو کې درې کاله کېد، ډېر زیات تکلیف و، ډېر شدید تکلیف والا ورته، بیا د هغې نه پسې بیا گرفتار کړو. نو خو دی د خپل مرام نه وانهړېدو او بیا څنګه چې ما وویل چې په کال 1930 کې جلسه وشوه، د هغه وخت کې انډین نېشنل کانګرس دی ورته وایي که نه، د کانګرس سالانه جلسه په لاهور کې وشوه او دا خبر سره نږدې وو دوی ورغلي وو او د دنن خلک ورغلي وو. نو د هغه ځای نه دوی یو انسپایر شول چې دا خو لکه یو داسې تنظیم په کار دی، یو داسې ګوند په کار دی چې دا کوم مقصد د باچا خان دی، یعنی د مخکې د دې نه چې د انګریزانو په خلاف یا د انګریزانو د پښتنو د ازادۍ، صرف د پښتون قوم د ازادۍ او د پښتون د اتحاد لپاره په همدغه کال باندې د خدایي خدمتګار په نوم باندې یو تنظیم کېښود جوړ کړو. او باچا خان دا خبره وکړه، یعنې دغه خو په خلکو خبره چې دا تحریک نه سیاسي دی او نه څه بل څه ډله ده او نه څه سیاسي ګوند دی، دا د پښتنو د ورورولۍ یوه ډله ده که نه. او په دې کې هر پښتون چې دی باید چې برخه والي او دا مضبوط کړي، او د یو قام پرنګ د یو قبیلی پرنګ، نو دا ټول دا هلې ځلې باچا خان د خدایي خدمتګار د تحریک د لاندې شروع کړ.
د باچا خان فاونډیشن اداري یو مشر او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي چې خدای خدمتگار تحریک ځینې اصول درلودل.
خدای خدمتگار تحریک یو خو دوه اړخونه لري. یو اړخ خو د هغه تاریخي تسلسل دی کوم چې د ګندارا سیویلایزیشن نه په دې خوا روان دی، او هغه د یو د عدم تشدد او د ورورولۍ او د پخپلو کې د استوګنې لپاره داسې روایت جوړول، قائمول او په هغې ټینګېدل چې هغې سره ټول انسانان خوشاله پاتې شي او سماج اجتماعي او انفرادي طور ترقی کوي. درې واضح اصول د هغې په شا ولاړو. هغه لومړی اصول دا و چې بشر دوستي یا د انسانانو احترام، هغه که هر مذهب سره تعلق ساتي، هغه که هر عقیدې سره تعلق ساتي، هغه که هر علاقې سره تعلق ساتي، هغه که هر رنګ سره تعلق ساتي، هغه ټول انسانان دي او د هغې احترام کول ضروري دي. که د نزاع یا د تنازع سره بنیاد جوړیږي یا د شکل جوړیږي، نو هغه د خبرو اترو په ذریعه حل کول پکار دي، هغه د سماج دننه هم او سماج نه چې کوم بهر عوامل د هغې په ذریعه هم. دویم اصول د هغې دا و چې تکثیریت، پلورلزم، څنګه ټول خلک په اجتماعي طور په اجتماعي بنیاد باندې د اجتماعي خواهشاتو مطابق ادارې جوړې کی او کله چې موږ د خلکو خبره کوو نو د باچا خان په کول او د نورو ټولو خدای خدمتګار په کول خلک خزیمي او خلک سړی وي صرف سړی نه سماج نه جوړیږي خزینه هم سماج جوړیږي او د باچا خان دا کول ډیر مشهور دی او فرمایي چې ذکر لا د نور وطنونو ته لاړ شمه او اغل ته وی نما چې د اغي خزي سنگه یا د اغي جنکای سنگه د اغي لکانو سره د اغي سنگه د اغي خزي سنگه د اغي سره سره څنګه پسنګ وګ پوګا د کان د ترکای د پر منډې تړي وي او سنگه یو ځای هنرونه ایست کوي او سنگه یو ځای د سماج د ټولنې د پرمختګ د پر کار کوي نو زما دې زړه خوشی پدې او زه بیا چې کله پښتنو ته ګورم نو په اړه کې داسې عمل په نظر چې کله ناراضي نو ماته ډېر تکلیف ملاويږي نو هغه کته سوچو کوي نو مونږ چې سناسه پدې کې کتلې را کتلې دي په هغه کې یو ځای کې په 1900 د شم کې په تنګي کې یو د خدای خدمتګارو جلسه وا او د هغه سر 1200 تعداد د جلسي غټن کې باندې کوم وا وخت کې باندې کوم وا او په هغه کې 1200 خزي کته زدين اندازو لګوي چې څنګه باچا خان د سیاسي عمل په ذریعہ د سماجی اصلاحي عمل په ذریعہ سماجی تحریک په ذریعہ او د ادبي تحریک په ذریعہ د لیک لست تحریک په ذریعہ غو د پښتون رسالې په شکل کې هغه د آزاد مدرسو په شکل کې دغه شعور عام ک او دغه شعوري په مخ کې بوتل دغه راین په مخ کې بوتل چې هغه تمونګه ټولنیز ملل شو یا تکسیریت ویل شو یا اجتماعیت ویل شو او دریم چې کوم بنیاد د خدای خدمتګار تحریک وو هغه دا و چې څنګه مونږه د ځمکې او د خاورې د خپل خاورې ویزډم یا حکمت یا دانش په دې باندې سماجی سیاسي او اقتصادي اداري ادرولې شو او څنګه دغه اداري بیا موجوده تهذیبي ارتقا سره اترلې شو څنګه پسند دنیا سره ادرولې شو چې د خوشحالي او د ترقۍ او د امن لارې خلاصې شي ټول پښتنو ته د درې اصولو ته تاسو وګورئ نو په دې کې د خزي رول په دې کې د استقار رول په دې کې د داسې خلکو د داسې تبکو رول چې هغه رسته پاتې شي خدای خدمتګار تحریک ته مین سټریم تراوستل یو مرکزی دایرې تراوستل او د هغه حوصله ځای یو کا او تاسو بیا وکتل چې خزو او رسته پاتې تبکو او استقارانو خدای خدمتګار تحریک سره لوی رول ولوبوي.
دا چې باچا خان تل ویل چې ټولنه او یو قام یوازې د سړو په حلزلو ترقی نشي کولای او خزي هم باید ورسره اوګا پوګا ودرېږي په خدای خدمتګار تحریک کې د خزو برخه هم ډېره وه. د خادم حسین په وینا د خزو په ډېره لیوالتیا خدای خدمتګار تحریک دلاري د پښتنو حقونو لپاره مبارزه کوله.
په دې کې دا چې خزم چې اغه د خپل لپټونه د خدای خدمتګار تحریک جنډي جوړولې دا چې خزم چې اغه په روزو د خدای خدمتګار د میټینګونو لپاره او د تنظیمی کارونو لپاره اخلې پخلې کړې دي لاري کوسي جارو کړې دي جامع وینځلې دي او د خپل سیاسي شعور په بنیاد کول د دې د وجه نه کول چې چونکی موږ خزینو ځکه جامع وینځي موږ خزینو ځکه پخلې کوو د سیاسي شعور په بنیاد دا کول او دومره لوی عمل چې ما ډېر ځای کې دا اورېدلې دي چې کله به داسې خبر راغله ما د خپل نیکنم دا اورېدلې دي چې داسې خبره راغه چې انګلیزان بووي چې پلانې راوسته وي چې موږ ورته سزا ورکو ځکه چې هغه خدای خدمتګار تحریک سره دی بچا خان سره دی نو چې زما مور به ماته وي چې ګوره بچي ما وسره وعده کړی دا چې خامخا لاړ شي ګوره چې رستو پاتې نشي نو دا چې بچي چې اگر رستو خدای خدمتګار تحریک د ملت تیرونه جوړ شو هغه د هغه مایند په مخ کې بوتلې دي او هغه مایند وي او خوند وي چې هغه به سرخې کولی او د سرخو چې کوم عمل وغه تاسو ته پته ده چې څومره لوی تحریک د خود مختاره تحریک د پخپل خپل د ردو تحریک او هغه یو شعور په مخ کې بوتلو نو هغه نه صرف دا چې هغه سیاسي عمل کې ایسا غشتا هغه معاشي حواله باندې عمرسته کړی دا هغه اخلاقی حواله باندې عمرسته کړی دا هغه جذباتي حواله باندې عمرسته کړی دا.
د جرمنی په یو پوهنتون کې استاد ډاکټر وقار علی شاه خدای خدمتګار تحریک کې د خزو په برخه څېړنې کړې او کتابونه یې لیکلي. هغه وایي د تحریک د مالی نظام چلولو لپاره د سړو ترڅنګ پښتنو خزو هم پوره ونډه درلوده.
ممبرشپ فیس داسې پکې نو لکه د باچا خان یو چاچی وا هغه کونډه وا هغه نوم هم کونډه چاچی وو هغه سلور زر روپیه ورکی سلور زر روپیه هغه وخت کې ډیر شوی لکه مختلف هغه لیستونه چې تاسو ګورئ نو چا پکې روپیه ورکړي دا چا پکې اتانې ورکړي دي ما د خپل ریسرچ سلسله کې ډیر خدای خدمتګاران انټرویو کړی دي سرفراز خان ناظم سرفراز به ورتوي بوبک 400 یو خدای خدمتګار مو د بچا خان سیکرټری مو هغه راته یعنی په قسمیت اور سره وی چې ویزډر غریبوم د مونږ ایس درک نه لګی ته چې کله بس پلم د تحریک ته پاره نو یو سړه روټۍ او دوه پیاز دا به مې د کور واغشتل او په دې باندې مونږه لکه ټول عمر تیر کړی دی بچا خان ورته وی چې هر سړی به روټۍ غم خپله کوي نو پښتانه خو غریب خلک وو د هر چا هر څوک خان نو کنه نو هغه به سړه روټۍ د چا چې وس رسېدو ګوړه او چا چې وس نه رسېدو پیاز دا به خپله اغشته او تحریک خور کړی دی
او له همدې سره له مشال ریډیو څخه د اتلان د نننې خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. در سره ز بشیر ګواخ مخخکم خوشاله اوسئ.